په خبرو کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ګل ایاز به وړاندې کړي.
تړي مشه لمړې د خبرونو سرټکی منظور پښین وای لښ په نیم ضرورت زیات پښتانه لا درک دي. په کورمکی د نخټو کې د وډو شو شمیر ول ستر رسیدلې دي او د شنګای همکاري سازمان غونډه په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 مې پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون اجورن غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د خیبر په ریګ للمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې ته ویلي دي چې د دوی د سیرونو ترمخې د ترهګرۍ عزت په نوم جګړې پر مهال شپږنیم زرو زیات پښتانه لادرکه شوې دي. پرون د پښتون قومي جرګه رسمن پیل شوه او درې بجې په دې جرګه کې په زرګونو کسانو ته په لوی سکرین هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې پکې د ترهګرۍ په نوم جګړې پر مهال د پښتون په سیمه کې شبي مرجوبلي د چاپدونو هدفي وجنو د ویجاړ شو جماعتونو او کورونو مجموعي شمیر بشپړ تفصیل وو. د دې ترڅنګ په فلم کې د جنگ زپلو خلکو لخلوی د هغوی غمیزي هم جرګي ګډونوالو ته وخودل شوې. په دې موخه منظور پښتین ویل
جنگ نه ختم نه دی، بیا وی انتخاب نه پښتلای کوم زرات وکړه او تاسو په اتفاق را کډل ته جوړ ټول کومونه او د ټول فکر خلک په یو ځای سره ناشتي کدا څو ورته په اتفاق وي ولا نه ته وښودل شي نه ځل کولای شي او نه ولای شي نو د دې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده.
پر مخه ټولو پندالونو استازو ته اعلان وشو چې دوی د خپلې سلام مشورې رسمن پیل کړي او سفارښتنی تیاری کړي. د جرګې او منتظم ملک شاه پردي پر مشورې ته ویل چې د هر ځلې او د هر ګوند کسان په خپلو ځایونو کې مشورت پیل کړي او وروسته به وړاندیزونه سفارښتنی خپل یو استازي ته ورکوي چې هغوی به دغه ته د حتمی بڼې ورکول لپاره اتیا کسیزه کمیټه سپاري. د داسال کې دا چې د پاکستان د کورونا چار وزارت اکتوبر په 6مه په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو، خو پی ټی ایم دا ظالمانه اقدام بللی دی. بلخوا په پاکستان کې دا بيدرکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن ویلي چې تر اوسه ورته د 10000 نه زیاتو کسانو کیسونه رپور شوي دي چې سبا باندې 8000 حل شوي او په نورو کار روان دي. د خبر پښتونخوا په کورمه کې پروند په دوه پیښو کې د وژل شو شمیر ول سوته رسیدلې ده. د کورمه سونیانو پر مسافرو تر سر شوی برید روسو د خپل حفاظت په خاطر د حکومت تر سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. د سدی ملک عبدالولی خان پرون ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی دا فیصله کړی چې تر سو د برید کونکو خلاف عملی اقدامات نه وي پورته شوی ترغې پر تګ راتګ نه کوي. د اکتوبر په 12مه په بره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدی د غوز غړی په لور روان د مسافرو په قافله برید شوی چې پکې د انتظار می او مقامی مشرانو ترمخه ولستانمړه او تر لاسو زیات زخمیان دي. ملخوا په پاړچینار کې د شیاګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه مشر تجمل حسین نن مشالو تویل چې د دوړو بریدونو په کلکه غندنه کوي. په کورمکی تر بریدونو رستو حالات کړکېچن دي. په سیمه کې د سدی مرکزی بازار هم تړل شوی دی. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه او 16مه د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو شورا د وشتمه غونډه کیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف به د دې غونډې مشري کوي. د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په استازیتوب د چین، روسیې، بیلاروس، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر اعظم او همدارس د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند د بارونو چارو وزیر ګډون کوي. وزیر اعظم په د غونډې په سند کې د پلاوی له مشرانو سره مهمه دوړخیزه ملاقاتونه هم کوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند لخوا د عیني ترمین مجوزه مسوده په انټرنیټ شریکه کړې ده. بلاول پرون په ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده په بیان کې ویلي چې دا د جمهوریت منشور د نیمګړی عدالتي اصلاحاتو ایجنډا د پوره کولو وړاندیز دی. بلاول بټو ویل چې غواړي د ججانو ټاکلو عمل کې پارلمان، عدلیه او قانون پوهانو ته برابر حیثیت ورکړل شي. خود حکومت مخالف ګوندور جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف ګوند مخخانو پرون د پاکستان بیلابیل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې آئینی اداره جوړولو په اړه حکومتي ترمیم د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت په سپتمبر میاشت کې آئینی ترمیم منظورولو لپاره د قومي اسمبلی او سینټ غونډې رابللې وي، خو د منظورۍ لپاره یې د مطلوبه اکثریت نه درلودو قبله مسوده وړاندې نه کړه. دغه ترمیمونه چې شپږویشتم آئینی ترمیم نوم ورکړل شوی دی د نورو بدلون تر څنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړولو ماده هم شامل ده. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای اوکرينيز واکونو د روسي فوجيانو د هغه حسي شندې کړي چې لا کورسک سيمي یې د دوی د استلو لپاره کوي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د 43 ساعتونو پر مهال د روسیې پر راکټي حملو کې لږ تر لږه 15 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. زیلنسکي تیر شپه په ویډیو وینا کې د روسیې د هغه اداو په ځواب کې چې په سیمه کې پرمختګونه کړي ویلي، د کورسک سیمې د عملیاتو په باب په وایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وشوي چې زموږ د سنگرونو خوا ته مخې ته راشي، خو موږ خپل دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکرين فوجیان په اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمې د ناڅاپي حمله لپاره سره ځینې چټکی او ټکان ورکوونکي لاسته راوړنې لري. خو روسیې تیره جمعه د دوه کلو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نشي تاییدلی. دا د مشال لري خبرونه.
خبرونه مو له ګلیا زوړیدل پروانه خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمې زموږه رپورټونه لرو. پروند جمرود په ریګیلل مکه د پښتنو د کمی عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو ته د یو مستند فلم لارې د پښتون د پښتنو پر سیمه دروانه بدمنۍ او د غې د غېزو په اړه معلومات ورکړل شول. د جرګې جوړونکو د پښتون ژغورنې ورزنګ مشر منظور پښتین وویل د زرګون لا درکه پښتنو مېرمنې نه دي خبر چې خوندانې ژوند دي او کمړه په کورما کې د راز په پرونه یو پیښو کې د مړو شمیر ول ستر رسیدلې ده. هم پرون په صدا کې د سنیانو یو مشر حکومت ملامت کړل چې دوی د امنیت په ساتنه کې پاتې راغلي.
حکومت کته موتا هم نشر کوي نه مهرباني وکړه احساس سره مو کور مې نه وسم.
او نن د اکتوبر 14 د قدرتي افتونو له خطراتو څخه د ژغورنې د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت او چارواکي وایي ولس هم باید دا مسله درک او حکومت ته د مرستې لاس ورکړي.
د ادارو زمواریده نه دا په لسانې به اله عمل کیږي چې کله موږ سره عوام هم تعاون وکړي.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اوس راځو رپورټونو ته. پرون د جمرود په ریګیلل مکه د پښتنو د کمی عدالت په نوم جرګې ته د پښتنو پر خاوره د روانې بدمنۍ په نتیجه کې د خلکو د کړاونو پاره معلومات ورکړل شول. دا جرګه پښتون ژغورنې غورزنګ بدلې او وایي چې هدف یې د سیمې د امن لپاره د پښتنو د ټولو سیاسي ګوندونو او قانونو یوې رغنده پریکړې ته رسیدل دي. پرون د جرګې پر لومړۍ ورځ د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل چې غونکړي معلومات ښیي چې د وروستیو کلونو د بدمنۍ په پیښو کې نه یوازې ګڼ خلک وژل شوي، بلکې زرګونه پښتانه کډوال او زندگی او کاروبارونه یې تباه شوي دي. هم پرون بیا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم جرګې ته په خپلو ویناو کې د پښتنو د یووالي پر خبره ټینګار وکړ. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د جرګې د ګډونوالو مشرانو تر سلا مشورو وروسته به نن ماښام یوه ګډه اعلامیا خبره کړي. د جرګې ته زرګونه خلک ورغلي دي. د پرونی ورځ حال د فرهاد شنواری پر رپورټ کې ورو.
د اکتوبر په 12 نیټه ماسپخین محل خوښه 3 بجې په دې جرګه کې پیوزان لا پندال کې په زرګونه کسانو ته په یو لوی سکرین باندې هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وخودل شو چې په کوم کې د پښتون مشتو سیمو سره تعلق لرونکو کسانو خپل غمیزې شریکی کړي وي او د هغو کسانو کیسې پکې ښکاره کړل شوې چې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې د خپل کورنۍ غړي له لاس ورکړي او یا هم لا درک دي.
غریب باندې دورې راځي، خاص دورې پر راځي وخت په وخت. موږ کوم مونږ لا خپل ویریږي.
په دې موخه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د سکرین ته ناستو کسانو ته په خپل وینا کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق خوښه شپږ زره او وسوا پښتانه لا درک دي.
دا د پښتنو شپږ زره او وسوا ورک کسان د هغې چې کومه کوروالې دي، ښځې دي، هغه یو تپوس کې چې دوی خو به راته ووایي چې ته کونډه یې که ته خاوند دښمن دی.
دی جنگلا ختم نه دی بیا وی انتخاب نوم پښتلی کوم زرات وکړه او داسې اتفاق راکړه دلته چې د ټولو پندونو او د ټولو فکر خلک په یو ځای سره ناست دي که داسې ورته په اتفاق وي ولا نه ته وڅېړی شي نه به ذلیل کولی شي او نه به ویلی شي نو د دغې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده.
د اکتوبر په 12مه نیټه ماښام 6:30 بجې ټولو پینډالونو استازو ته اعلان وشو چې دوی د خپل مشاورت رسمن پیل کړي او شپې 11 بجو پورې د خپلې سپارښتنې تیاری کړي او خوښه اتیا تنه استازي دې وټاکي. د دې جرګې یو منتظم ملک شاه پردي مشال ریډیو سره دا معلومات شریک کړل.
دا خپل مشورت پوره کړي د هر ضلع په سطح باندې به یو مشر وټاکي یا به تاتیا پورې تعداد جوړېږي هغو به هغه نه اوري چې کومه متفقه چې کومه فیصله وکړله کومه خبره یې وکړله هغه به په قسمیا خبره وي خلفیا خبره به وي هغه به انشاءالله موږ مخکې پیش کېږي.
شپې 6:30 بجې دي نو اوس خو موږ نو چې دغه جرګو والا
دا
سره مشاورت کا دا څه مسله روانه
دا د کوم چې دا کډونه ورکړی شوی دي هغه خلک پرې کېدی نه چې کوم لا کډونه نه ورکړی شوی هغه خلک واپس راو هغه کوي او ایتا به چې تاسو به باندې خپل خپل رایا پېښ کو او د مستقبل د پوره چې کوم د تاسو خپل پروګرامات وي د امن په حواله باندې د علاقې په حواله باندې هغه خپل خپل تجهیزات پېښ کو دا چې کله بیا سره ملاو کی هغه بعد بیا د فیصله کی.
په عین حال کې په یوه بل میدان کې له کنټینرو جوړ سټیج باندې تر ماښام ناوخته پورې سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو ناستو په زرګونه کسانو ته ویناوې وکړې او یوې جلسې شکل یې اختیار کړ. دې جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میا افتخار حسین هم وینا وکړه.
چکنی پاتیشی بیا بجرگی کو بیا بجرگی کو اور ترغی بجرگی کو چې ترسون دا دشمن چې کوم دې مخینه خوا کړی دی او پختنو تم لا رضا دا کړی دی زه پختن زما په سر شبله کګاو تړی بس لمرګه چې مې زنه په خاصه او تړی دا مې د پلار نه کیا یادګار دې چوندې پاتیشی خازي د قبر ته مې تورو نه زاو تړی که په جندل می پورا نشو ارمان دې زما
د جرګې ته د ژوند هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک راغلي. په هر پنډال د خپل ضلع یا خاریو نمونه لیکل شوي ځنو پکې د خپلو لادرکه کسانو تصویرونه او د هغوی معلومات هم د بینرو په شکل کې لګولي. د اکتوبر په 12مه نیټه شپې مهال په اخر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جلسې په ځای کې جوړ شوی سټیج نه په ټولو خلکو باندې غږ وکړ چې د دوی د جرګې مشاورتي عمل شروع شوی او د اکتوبر په 14مه نیټه به د دغې جرګې حتمی اعلامیه جاری کړي او ماښام مهال به له بغیر پنډالونو په کولاو میدان کې اخیری لویه جلسه ترسره کړي او دې سره به دا جرګه پای ته ورسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پښتنو د کامی عدالت په نوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې نن دویم ورځ ده. دا جرګه د خیبر ضلع په ریګي للمه سیمه کې روانه ده چې زرګونه پښتانه پکې برخه اخلي. ټاکل شوی نن ماښام دا جرګه خپلې پرېکړې د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان کړي. د کامی عدالت ته د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر ښځې هم ورغلي دي. دوی وایي جرګې ته له هیلو سره ورغلي دي چې د سیمې د امنیت تر څنګ پښتنو ته د ورپېښو یو شمېر ستونزو د حل په موخه به رغنده پرېکړې وشي. خالدہ نیاز رپورٹ را کوي.
د خیبر جمرود سیمه کې جاری کامی عدالت کې ګډون کوونکي وړانګا لونای مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د پښتنو تاریخ کې جرګه اهمیت لري ځکه پی ٹی ایم هم د جرګې د لارې خپلې غوښتنې واکمنو ته رسول غواړي. وړانګا لونای زیاته کړې جرګه کې با مشران پښتنو ته ورپېښو مسلو حل لټوي.
پدې جرګه کې زموږ هدف هم دا دی چې پښتانه ښه وطن باندې چې څه وشول څه تیریږي څه تیر شول د دې لپاره یو حل راوباسو چې د دې حل څه دی دا د دې ته پای ټک سره لکشش کول سي. دا جرګه هم پدې را بلل شوی دی چې دلته مسلې را پیش دي د دې حل راوباسي او د دې لپاره به دوی پښتانه مشران ځوانان ښځې چې څومره هم دي دا به سره خپل عقل به سره شریکوي.
بلخوا د شمالي وزیرستان څخه راغلي د نهم ټولګي زده کوونکي فاطمه وایي د دوی سیمه کې نا امنۍ ګڼ شمېر خلک ځپلي دي. د سیمې متاثره اولس مسلې نړۍ ته خودل غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې فاطمه اوي د دوی علاقه کې د نا امنۍ پیښو د جنکو زده کړې هم متاثر کړې دي. د جنوبی وزیرستان نادیا خان په جرګه کې د خزو ګډون یو مثبت ګام بللې دی. دا وایي خزی هم د کام برخه دي او نا امنۍ خزی هم ځپلې دي او دلته د دوی موجودګي د دیخ کار ثبوت دی.
کومګ د کام کې د فیصله سازه یو عمل لتیری ګلو کپاهې کې خزه نه شامل لوغه عمل زګړم شي هغه مکمل نه دی او بیا د دې ملټنسي کې او پدې جنگ کې کم چې په پښتون وطن دی پدې کې د سړو سره خزه هم متاثر شوې دي خزه کوډ شوې دي د خزونه بچي چې کم دی هغه به درک شوې دي نو دا ټول تکلیفات چې کم دي تاسو په خزه هم تیر شوې دي نو د خزه نمائندګي چې کم دی هغه ته ډېر په مثبت نظر ګورم ډېر خوشاله يم چې د خزه نمائندګي هم شته دي.
جرګی ته د مومندو لکړو سیمینا بسپیبی هم راغلی دا. مشال ریډیو سره خبرو کې بسپیبی اوی خاوند یې دیارلس کالو رهاسی بیدره کده او هیڅ پته یې نه لګی. بسپیبی وایي درې لونا او یو زوی دی. د خاوند د بیدره کېدو نه پس ډیرو سختو کې د ژوند شپې سبا کوي.
کڅو کاله پنځه روپۍ راګی چې پیراړو کڅو کاله رانه کې بس اخترم تیر چی او روزان تیر شه ټول عمر په جاړه په خپګار په دغه کې تیر شو. خلکو ماشومان یې لګي چې په اړه واړه جامې غوانې غاړې دی اوس مونږ هیڅ هم نه پکاله مونږ ته واړه کور کې جاړې مونږ له داشې راګه مونږ له دارا کې مونږ هیڅ هم نشته کاله مونږ بس دې لراغلي چې مونږ د منځور نه دا معلومات غواړو چې مونږ له دې خاوند په تراګي او طرف تیر حالت ته دغه پاسې مونږ چې یو طرف ته مسره نشته یو طرف ته د مخ دا اړول زیان نشته هیڅوک هم زینو زلمی هغه ګاډي و مړ شو هغه به یو دوه روپۍ ګټلې دغه کولی هغه هم ګاډي و مړ شو دغه هیڅ طرف نور نشته هیڅ دغه هم مونږ پاره نشته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ کامی عدالت په ګڼ شمیر کې داسې خلک راغلي دي چې نام نه ځپلې دي او یا د کورنۍ غړي کلونو راهسي لا درک دي. دوی غوښتنه کوي چې لا درکه کسانو په اړه دی ورته معلومات ورکړل شي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. په کورما کې پرون د ډزو په بیلابیلو پیښو کې د وژل شو شمیر ولست رسیدلې دی چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. ټاکل شوی د زیاتره وژل شو جنازې بنند صدی او غزګړې په هدیرو کې وشي. بل خو تر لسو زیات جوبل کسان د سیمې په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د کورمې د سنیانو مشرانو پر دې وژنو د درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د صدی بازار او داراز د سیمې لوی لارې نن تړل شوي دي. بلخوا په پړچنار کې د شیګانو مشرانو پر مسافرو د خالی ورځې برید غندل دی. تفصیل د طارق اورغزی پر رپورٹ کې.
د کورمه سنیانو پر مسافرو تر سره شوی خنړی برید درستا د خپل حفاظت په خاطر د حکومت په سرپرستۍ کې د کنوانو په ذریعہ د تګ را تک ضرورت پوره کولو لا سہولت انکار کړی دی. د صدې ملک عبد العلی خان د خالی په مازیګر په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دوی دا فیصله کړي تر سوچ د برید کونکو خلاف موثر ګامونه پورته کړل شي نه وي. په لارو کې د مسافرو حفاظت نوي کې نشوي. د امنیت معاهده پر ماتې دلو 12 کروڑ روپے ضمانت نوي ضبط شوي او اخیری دا چې د پیښې متاثرینو ته د معاوضه اعلان نوي شوي خپل تک را تک بندوي او نه دی ور باندې بل څوک راوستل شي. خان وايي په برید کې بیګونا خلکو په مړینه شروع شوي درې ورځې څوک تر خدمتلو پس دا به کتل شي چې پر غوښتنې څومره عمل شوي او زیاتوي که بیا داسې څه نوي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یولای عمل تیاروی.
آیا حکومت صرف دیتا پوچی پوس پلوڑی چه شنختی کود وخیا نو دا دخ شنخت کود خیالو موتا ایچ ضرورت نیشتو که موتا پا کورمی که آمن رکا ویشی آمن مصبتا ویشی حکومتا تا دا موری اساتی زد تو آوامیم که بیا تو موتا آمن نشی رکا وی نمبر بنی وکا خی ایزاد سرمو کورمی نوزم.
دا اکتوبر پر دولسما پا برا کورما که دا علیزو پل سرنیز دی لسده دا غزگری پلور روان د مسافرو پر کنوای برید شوی چې پکې ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوی. دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلی مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر حملې لاندې راغلل. بلخوا په دغړه په پړچینار کې د شیعګانو ځایي تنظیم د تحریک حسینیه مشر د جمال حسین آغا پر 13 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې شوي دواړه بریدونه په ذاتی حیثیت غندي بلکې د اتوار پورې زربلل شوي د قامی مشرانو په غونډه کې هم په مشترکه توګه د هغې مزمت به کیږي. حسین ویلي په لارو کې تر بریدونو لاندې اکثره د دوی خلک راغلي د هغې درد او تکلیف محسوسوي هیڅ کله به داسې د ناوړه کارونو حمایت ونه کړي.
دین او شریعت نه لري که پښتو روایاتو خلاف کارونه دي که دین خو ډېره غټ خبره دی که تو یو ځای کې مثلا ښځو یا بچو یا مثلا که نو ایون که نو کې نوران دي خو هغه خو لستړلی دي که سړی چېرته ویلی نه دي موږ پرمیشه مزامت کړی که دین مخکې په لور کورم کې شوي دي که دلته شوي دي چېرته شوي دي که نو کې ته چوک چو باندې برید کوي هغه کوي
په کورما کې تر بریدونو پس حالات لا هم کړکېچن دي. په سیمه کې د سدې مرکزی بازار د اتوار پر ورځ باندې او بل دا چې اکثره مړي به نن د سدې اغوزګړي په قبرستانونو کې خورو ته ورسپارل کېږي. که څه هم په ستمبر میاشت کې شیعګانو او سنیانو ترمنځ د شوې خونړۍ جګړې له کبله لارې تر تړل کېدلو پس د تګ راتګ ستونزه د کنوانو په ذریعه حل کېدله خوبوس هغه سلسله هم قدرتلې. په دغه ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز رغلی او نه پولیسو سویلی البته کورمیتا ورغلی د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي حکومت کوشش کوي چې تر برید پس راپورته شوې شخړې د مذاکراتو له لارې حل کړي. ګل زیاتوي د بریدونو په صورت کې چا هم غلط کار کړی که د هغې پوښتنه ونه کړي نو په راتلونکي کې د سیمې امنیت قائم ساتل ورته ممکن نشي کېدلی.
کمشنر صاحب سم خبر شي غوې دي تا یو دین تا صبر کوله نه په کور او اندازه دره ته مو دي شي سم نه کوم شي دي شي سم څنګه دي او نور کمانډن صاحب شه برګډیر صاحب شه غوسره د دي شي صاحب خپل میټن دی او مو ور سم میټن کوم او دا کوم دوری کوم دا صبر غونډي دي جو سره بند فونډه کنه مو خپل خبره کوم چې ته دي کې سنجیدا شه خپل ورته اوچات شه حکومت سره شه د دغو خلکو خلاف کاروایی وکه که ود نکه نو ده به نتیجه ډېره خراب کړي. بیا
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیعګان او سنیان په یو ځای پاتې کېږي او هغلته څو وارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي چې داسې یاد ځای ډېر حساس شمېرلی شي. په سیمه کې دواړه فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځایي مشرانو کوششونه لا هم نه دي کامیاب شوي. طارق ورغسه مشال ریډیو پېښور. مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د ممندو هغه خلک چې شاوخوا یو میاش مخکې د پاکستان او افغانستان پر پوله د سرحدي ځواکونو د ډزو له امله کډوال شوي ول بیرته خپل کورونو ته تللي دي. په هغه نښتو کې چې علت یې نو معلوم غټې وسلې کارول شوې وې. بایزو کام د هغه لانجې د هواري لپاره یوه جرګه هم جوړه کړې وه. دا چې سیمې ته ستانه شوي خلک د خپل امنیت له پلوه څومره ډاډمن دي دا به د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې وګورو.
د ممندو په مغربي پوله میش د بایزو خلک وای دوی لا هم ځانونه غیر محفوظ ګڼي. دوی وای دغه تر د ستمبر په اخیرانی لسیزه کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وړو او لوی وسلو د ډزو د وجه ګڼ شمیر خلک د خپل کورونو وتلی وو نږدې ګاونډي سیمو ته او ځینې خلک بیا د محمود نه بهر نور علاقو ته تللی وو. د اکتوبر په نهمه د بایزو قبیلې پیښور شاهي باغ کې جرګه هم جوړه کړې وه. دغه جرګې 15 کسیزه کمیټې ګمارلې وه. دغه کمیټې ته د پاکستانی چارواکو په افغانستان کې میش د محمودو د قبیلې سره د خبرو اترو ذمہواري حواله شوه. دغه کمیټې یو غړی ملک خان سید دی هغه مشاهد رډیو ته وویل
دیکھیے دا پاکستان حکومت لا یو وفد ورغلیو دا بیزی گرینڈ امن جرگی پنو مانی نواغا ایم آر چکم دے کمانڈن سر مونگ ملاقاتو کو دا ملاقات نپس آغا مونگ لفری ہینڈ ڈاکا دا جرگی پا گورسل مانی کا جرگا کوئی کانارگی کی جرگا کوئی تا اس تا پا گیٹ کولاوی او تا اس تا پا فری ہینڈی و بیا دا خبر چکل آغی کی پنج رکنی کمیٹی جوڑا شو افغانستان تک دا پارا زمونگ دا بیزی گرینڈ امن جرگی نا نواغا چکل مونگ تلولو نو هغه کې دا خبره پوښي الله غم صلا واره کړو تورخم په پوله باندې کور کمانډر په ذریعہ باندې چې کوم دی غم صلا واره شوی دا او چې کوم خلک کډوال شوی دی هغه واپس کړو ودانو ته راغلي دي.
ملک نوراجان هم د بایزو قبیلې یو مشر دی. هغه مشال رډیو ته ول شاوخوا 15 کال پسې د قبیلې خلک یو وار بیا کډوال شو. د زیات کړه چې دوی د تیر عسکري پرېشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کډوال شوی خلک ډیر په زاري خپل سیمو ته راوستلی وو.
څومره دا څومره په تکلیف باندې خوران راغلی وو او کوم په سوالونو بازارو باندې ډیر جرګی دی باندې ډیر خوري موږ کړي وو او هغه اوس به کډوال کیږي نو خیر به خام وخا کوي
نو په څه باور مو راوستو چې
او کار
تر څه وادي حکومت کړي وي
موږ سه حکومت دا وادي کړو چې د دینه پس پرېشن وشو او علاقه صفه شو کلیر شو او د دینه پس څوک بار په لاور کې په خور کې راشي خپل وطن آباد کوي تاسو د ور قسمه سہولت دي د تعلیم سہولت به دی د هسپتال به دی یعنی د ټول د جون ټول اسانه به سنتي به تاسو موږ ته هغه سنتي یو هم نشته دي او موجود دغه به جګړه شروع شو
اوس هم ال تر خلکو په ځین کې دا یو یری چیرې دا جګړه کلم په دې ځای شروع کې دي
بالکل بالکل دا یره تر هغه ټول خلکو د چکم خلکو آبادی نه جوړ کړی ډیر خپه ډیر پریشان دي چې کاش دا پیسې موږ کوزي په خبر کې لګولې یا په پاکستان په بل ځای کې لګولې دا خو موږ نه به پاتې دی به ورانی
ملک لال زمان خوګه خیل مشال رډیو ته وای شل کله وړاندې دغه سیمه کې هیڅ دز او یا لانجی نه وي کله نه چې ازغن شپول وغځید د دوی کرواندی حجری جمعهتون او خپل ذاتی کورونه پورې غړ مانه افغانستان لخت پاتې شو د بیا د هم ول اوس چې خپل خپلوانو کر او یا خپل کرواندو ته ورزی پاسپورت کاروي
موږ هغه خبره په پاسپورت سو راځو خپل خارې ده بغیر د پاسپورت نه تللې نشو اوس دوی په تورخم راتاوي ګو مخکې به موږ په نارګي کانډو یا ګوسلې باندې بارا ټول نزي ګنټه نیمه لارو
هل تاسو تاسو دی لکه پورې غاړه ستا نه سپاتې شوی
پورې غاړه زمون کورونه دي زمون ارڅ دي هغه دانې نه دي زمون پهلوان دي زمون رشتي دي ارڅ زمون خپلو دي
په پټه غنم هغه ته پاتې شوی
او
تاسو غنم نه راځي
نه زمون ارته ارڅ دي
څومره پټه و
زمون وړې پټه دا خو غرونو پټې دي نو دا خبر دا نه کوي
لکه نه څومره غنم بدل راتل د کال دا
نو هغه زمون ډیر راځي الحمدلله دا خبر هم نشته دا خبر اصل منا 200 منا دا غنم موږ ته ملاویږي دا خبر خپل ازمه کدا
اوس ونه ملاویږي
نو اوس ولار باندې اوس ولار باندې موږ ته بس ملاوش
ملک صدرته اخیری وار کله تل خپل پټو ته
درې کال مخې ته راو
ها ها پټی د څنګه آباد کې شارت شي بیا
نو بس گزاره کوله دا خبر باران نه کله شر شي کله بال چین چې مالک یې نه خپل شریږي
دا بایزو د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نورالله مومن دا پښتنه چې آیا دغه ته وسوم ګینه داسې یاره تره شته چې ګینه دغه شندز او جګړې بیا شروع شي وای ویل
نو هغه چې کم باران وشو ازمن په علاقه کې نو دغه سره مطلب من کروندې کو هغه خلک به ته واپس رااله او هغه جګړه چې کومه وا داغه مطلب دا دی چې تقریبا نن لس ورځې نه بځې ته کیږي چې هغه جګړه بند شوې ده بهرالی او خب خوشته دی ځکه چې دا یو سرکاري جګړه ده او پاغي کې سګولونه نه وریږي ګولې وریږي خو لکه مونږ په دغه یو خبره باندې ډاډه شو چې هغه پوجي کم کیمپونه وو د ازمنګ د ایپسي هغه به تاغه ایپسي والال تر عالل
د ملک نورالله مومن په خبره عسکري چارواکو سره هم لیدل شوی هغه ورته ویلي چې دغه ته جګړه ختم شوی خلک باید خپل کورونه واپس تان شي او بل دا چې د دو په خبره عسکري پوسټونو او یا کیمپونو ته هم عسکري ځواکونه واپس لاړ دي نو په سیمه کې دا وخت قلاری ده شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونو د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
مشال ریډیو دا په خبرو کې د غرمې دولسنی بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز لګول ایاز اورو
د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د خیبر په ریګلالما کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې ته ویلي چې د دوی د سیړن تر مخه د ترهګرۍ ضد په نوم جګړې پر مهال د شپږ نیم زرو زیات پښتانه لادرکه شوي دي. پرون د پښتنو قومي جرګه رسمن پیل شوه او درې بجې په دې جرګه کې په زرګونو کسانو ته په لوی سکرین هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې پکې د ترهګرۍ په نوم جګړې پر مهال د پښتنو په سیمه کې شوي مرګ ژوبلې د چاودنو هدفي وجنو او ویجاړ شوو جماعتونو او کورونو مجموعي شمیر بشپړ تفصیل وو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې پرون په دوه پیښو کې د وژل شوو شمیر 1100 ته رسیدلې دي. د کورمې سنیانو پر مسافرو ترسره شوي برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت تر سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. د اکتوبر په 12مه په بره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدې غوز غړې په لور روان د مسافرو په قافله برید کې د انتظامی او مقامي مشرانو تر مخه 1100 تنه مړه شوي وو. بلخوا د شیاګانو ځای تنظیم دا برید په کلکه اغندلې دي. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه او 14مه د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو شورا درویشتمه غونډه کیږي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼ کې کړي او ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په دې غونډې مشري کوي. وزیر اعظم به د غونډې په سنډه کې د پلاوی له مشرانو سره مهمې دوه اړخیزه ملاقاتونه هم کوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند لخوا د آئینی ترمیم مجوزه مساوده په انټرنیټ شریکه کړې ده. بلاول پرون په ایکس چې پخوا ټویټر نومیده په بیان کې ویلي چې دا د جمهوری منشور د نیمګړی عدالتي اصلاحاتو ایجنډا د پوره کولو وړاندیز دی. خو د حکومت مخالف ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف ګوند مخخانو پرون د پاکستان بیلابیل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې آئینی عدالت جوړولو په اړه حکومتي ترمیم د منلو وړ نه دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسي فوجیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورس سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. دا په داسال کې ده چې پرون د څلور ساعتونو پر مهال د روسي په راکټي حملو کې لږ تر لږه 15 ملکی اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
مشال ریډیو لن خبرونه او سبب موجود ملګرو ملتونو خونیز علمی او فرنګي سازمان وایي کده انجنونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2013 کال دوام وکړي تر 4 میلیون ډیر افغان جنې با غیزمن شي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه بیا وایي د طالبانو د بندیز له وجو اوسمهال 1.4 میلیون افغان جنې له سانویز د کلوبې برخې دي. په نوې وخت کې د کناډا د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان جنو او مېرمنو د بشري حقوقو د خوندیتوب مسله جدي ونیسي. تفصیل زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12مې د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هیڅ کله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې شمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. ملینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منه دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو زکا وزیاد ورست تربلی خرابیگی او دیر محدودیتون پر افغان انجونو لگول کیگی
افغان تحمیل میشه.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ تنه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پاکستان د شنګهای همکارۍ سازمان غونډې ته د افغانستان واکمن طالبان نه دی وربدلی. افغانستان د دې سازمان سارون کې غړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان یو بل سارون کې هیواد منګولیا ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده د ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان حکومت ویلي چې د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان د ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. د غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان سارون کې د بلنه ورکړل شوی او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکو غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوه سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوی. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوی دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداري دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر او د بشري حقوقو د مبارزې ډاکټر مارنګ بلوچ سي پر ضد د ترګرۍ د ریاستي ادارو په خلاف د ویناو او د خلکو پرولو په څیر تورونو یو مقدمه درج کړې ده. د مقدمه د خار په قائد آباد پولیس سټېشن کې د اسد علي په نوم د وطن په مدیت کې درج شوې ده. بلخوا مارنګ بلوچ د ټول تورونو رد کړې دي او ویلي دي چې د پولیسو ریاستي ادارو د دروغو له مقدمو نه ویریږي او خپل مبارزه به جاري ساتي. تفصیل لکراچینا نیاز علی راکوی.
د کراچی پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټی مشری او د بشری حقوقو فعال ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچی د ملیر ضلع قائد آباد پولیسو تانی مشر اسیچو فراست حسین شاه د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل دا مقدمه د اسد علی په نوم د یو تن په خواست درج کړې ده. دی وای دا مقدمه د اسد پنوم د یوتن په مدیت کې درج کړی شوی ده. په دې اړه اسد علی پولیسو ته په لیکلي بڼه شکایت کړی دی چې مارنګ بلوچ د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک د ریاستي ادارو په ضد راپاروي، ترهګرو ډلو ته اسانتیاوي برابروي او په ځانګړې توګه بلوچ ځوانان د ریاست په ضد گمراه کوي. نوموړي زیاته کړي ځکه د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ او نورو مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. مشال لیډیو ته د پولیسو لخوا ترلاسه شوې مقدمه کې په ډاکټر مارنګ بلوچ ګڼ تورونه لګولې شوې دي. مقدمه کې د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو خلکو راپارولو سره دا تور هم دي چې نوموړي د بلوچانو د مظاهرو لاریونونو په مهال ترهګرو تګ راتګ اسانوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو سره ډاکټر مارنګ بلوچ په خبرو کې وویل چې پولیس او ریاستي ادارې د دروغجنو مقدمو د لارې د دوی لار نیول غواړي، خو د دې په وینا چې په هیڅ حالاتو کې به د خپل قانوني او سوله ییزو حقونو لپاره له مبارزې څخه لاس وانه خلي.
دا په دې ریاست کې لا قانونیت څرګندوي چې بشري حقوقو خبره کول، لا درک خپلوانو د مونډلو خبره کول ورله هم جرم ګرځول کیږي. دا لومړی مقدمه نه ده. دوی غواړي چې موږ د خپل خبرو په شاکړي، خو موږ به هیڅ صورت نه پشا کیږو. دوی زموږ نمونه د ترهګرو په ډلو یا فورث شیډیول کې اچولي. د لکیره ته هم راکوي. د دې هیواد ریاستي ادارې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په وړاندې محاصره کوي.
مارنګ بلوچ زیاته کړی چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو یادې تاڼې ته ورغلی و چې د کراچۍ پولیسو لخوا ترې اخستل شوی پاسپورت، موبایل او نورو اسنادو په اړه راپورټ درج کول غوښتل، خو د دې په وینا چې پولیسي غوښتنه ونه منله او اوس یې د دې په وړاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ پولیسو د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه په داسې حال کې درج کړې ده چې د اکتوبر په 10مه نوموړي له کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولی وه او د سفر اجازه ولا ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواک ویلی وو چې د مارنګ بلوچ نوم د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ایسیل کې اچولې شوې ده، ځکه ورته له هیواده د بهر د تلو اجازه نشته. خو بلخوا مارنګ بلوچ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي او پولیسو پرې هم په هغه ورځ په لاره کې تشدد کړی، ځورولي، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد ترې اخیستي وو. د دې په وینا چې د دې په ضد په سن های کورټ کې خواست کړی دی. په سن او د هیواد په نورو برخو کې د مارنګ بلوچ په ضد دا لومړی مقدمه نه ده. سخت کال په جنوري کې د خیرپور پولیسو د مارنګ بلوچ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد د خلکو د راپارولو ریاستي دارو په ضد ویناګانو کولو مقدمه درج کړې وه. هغه مهال چې د 2023 کال په ستمبر کې مارنګ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو زامنو اورونو لپاره د انصاف لپاره د اسلام آباد په لوري لاروین کړی وو. روان کال د مای په میاشت کې کوټه پریس کلب مخې ته د احتجاج وروسته پولیسو د مارنګ بلوچی او د سازمان د نورو غړو په ضد مقدمه درج کړی و. بلوچ یک جهتی کمیټه چې سخت کال د جولای پاتشتمه په گوادر کې راچی موچی په نوم دستوره کړی و چې پولیسو ایپ سی ځواکونو د بلوچانو ترمنځ په کینختی هم شوی وي. د گوادر پولیسو بیا د مارنګ بلوچی په ضد د پولیس د وجنې مقدمه هم درج کړی و. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، کو پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر پر 15مه یو ځل بیا د اسلام آباد په ڈی چوک یا سلور لاری کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. د پی ٹی آئی د پارلمان غړي زبیر وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا مظاهره د عمران خان د خوشي کولو لپاره بدل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې پر هم یاد نیټه په اسلام آباد کې د شنګهای همکارۍ سازمان غونډه پیل شي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت به د پی ٹی آئی د احتجاج ناکامه کولو لپاره پوره زور ولګوي. تفصیل گوهر مسید را کوي.
پاڈی چوک کے دا 15 اکتوبر جلسے غرض سدے دا پی ٹی آئی دا پارلیمان غڑے زبیر وزیر مشال ریڈیو تو ویل چے دا دے غرض دا دوی مشر عمران خان لجیلا رخلا سول دی. دا زیاد تکڑا
دا سے دو دری افتی کیجی چے دے خان صاحب سرا چوک ملا اول تا ہانا ویر کرو چوک سرا ملا ویدالا ہانا شی نو ایت سپاتے ان لگی جی چے دانا دائی پت سکر سمحال کے دائی دانے دا خپل حق تائی دے وکی دی او پرائم منسٹر پوتے شوائے دائی نو دا زور جو تائی چی کیجی ور سرا حقی پا 15 پندے دے پریشار دے دباو دے پورا دا دے میج درنا کے دین چی دو.
پا بل رخ دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی دا اکتوبر پا 12 اسلام آباد کی میڈیا سرا خبرو کیو ویل چی پی ٹی آئی سمرا گامونا ہم پور تکوی حغا دا ریاست خلاف اچتوی. دا زیاد تکڑا ملک مخالف ایجنڈے باندھے کار کوی دا ہند وزیر خارجہ تا دوی بلنے ورکڑی دی چی راشی او دا دوی جلسے توینا وکڑی واوری دا پاکستان خلاف چی سوک راوزی دا دخمن پا ڈول با قتل کی گی. یاد دوی چی پی ٹی آئی دا اکتوبر پا 15 ہم پا ڈی چوک کے درنا کھڑے وا. سڑون کی وائی چی دا زل حکومت دا پی ٹی آئی احتجاج پا ہر صورت حسارا والو حسے کوی کپا حقی کی دا مرگ او جوبلے نقصان ہم وشی.
ساکب سعیدیم او اسلام آباد کے اب تک نیوز دا پارا پارلیمان او پولیٹیکل پارٹیز کور کوم. اولا خبر خدا دا چی پی ٹی آئی دا پارا بڑی را دا مشکل وی چی غی پا دے ورزی بن احتجاج وکی حقی وجہ دادا چی حکومت پا دا مکمل یقینی کئی چی شنگائی تاون تنظیم پا ٹیم بنے دلتے کی هیڅ قسم تا ڈسٹربنس نو وشی او سبا دا پیخا را پیخا نشی. بلا خبر دادا چی دے بندے دا پی ٹی آئی دا پر هم دا یو نیگیٹیو امپیکٹ بوی دا دے خبرے چی پا ملک دم را غاٹا ایکٹیویٹی کی گی او پا دے موقع بنے پی ٹی آئی چی کم دا غاق پل احتجاج کئی او بتے باوجود بنے چی مولانا فضل الرحمان هم دیتا ریکویسٹ کرے ہو چی تاسو پا دا شنگائی تاون تنظیم کانفرنس پا موقع تاسو احتجاج ما کوئی.
یاد دوی چی شنگائی تاون تنظیم غونڈا روانی میاشتی پا 15 او 14 نیٹا پا اسلام آباد کی جوڑی گی. تم ادا چی دا روسی او دا چین صدر اعظمونو پا گڈون دا سیمے دا لسو حوادونو لوڑپوڑی مشیران دا دغ غونڈے پا لڑکی پاکستان تا سفر وکڑی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساتا خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو.
دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې له تیرې څه مودې راهیسې دا بحث ګرم دی چې ګواکې حکومت پلان لري د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده وغځوي او یو آئینی فدرالي عدالت جوړ او نوموړی مشر کړي. خو سپریم کورټ د اکتوبر پر 11 د وکیلانو اتحادیې مشر ته پاستولي یو لیک کې د چیف جسټس لپاره الوداعی غونډې ته د تیارۍ نیولو خبره کړې ده. د لیک تر مخه غونډه به د اکتوبر پر 15 کېږي چې د قاضي فایز عیسا د تقاعد له نیټې سره سمون خوري. د موضوع تفصیل راشد خټک راکوي.
د سپریم کورټ د ریټایر کېدونکو چیف جسټس قاضي فایز عیسا په درناوي کې د ټولو ججانو الوداعی ونډه یا فول کورټ ریفرنس په 15 اکتوبر کېږي. د سپریم کورټ رجسټار جزیره اسلم په دې حکله په 11 اکتوبر د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر شهزاد شوکت ته یو لیک هم لیږلی دی. د دې لیک سره به د 100 میاشتو ورسه د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده غځولو په اړه خورېدونکې ګنګوسې هم کمې شي. د حکومت لخوا ویل کېدل چې د عدلیې په اړه پاین کې بدلون کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګولو چې حکومت په آئین کې بدلون د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده غځولو دپاره کوي، ځکه چې قاضي فایز عیسا په 15 اکتوبر ریټایر کېږي خو حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس د نوم اعلان نه دی کړی او نه یې په دې اړه کومه امرنامه جاري کړې ده. خو په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مباشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د آئینی ترمیم مقصد د سیاسي او آئینی مقدمو د اوریدنې لپاره د یو بل عدالت جوړول دي او دا ترمیم به خامخا کیږي. دا آئینی عدالت به د سپریم کورټ همره واک لري.
دلته ایکستنشن ورکول د مخکې نام سو منسوبه نه و. خدا خو بس اسی یو سیس جوړ شو سنچ پی ټی ای دت چې دی غو پریمټ او سټرایک کی د مخکې نه کار لانی شي وی چې بس د خلکو غزه انسازی کی په دې بنیاد باندې جګه متنازعه کی. نو دا څه خبره بالکل نه و. نه دا زیری تجویز او کانسټیټیوشنل کورټ تجویز نه خو زما د اطلاع مطابق د فایز عیسا نوم پاره کی نشته. فایز عیسا کی نه اپوینټ کی ګورنمنت. کانسټیټیوشنل کورټ به جوړیږي، ډیفینیټلی به جوړیږي. دوه ورځې پس یادري بس ترمیمونه پیش کېدو ولې دی غو منزوریږي او په هر حالت کې به منزوري چې دا تاسو په نوټیس کې دا تاسو انفارمیشن درکو کی دا به او تاسو سره دې سره دا انفارمیشن هم درکوم چې فایز عیسا په پاغي کانسټیټیوشنل کورټ کې ني کې دي شي قاضي امین داغي چیف جسټس شي.
چیف جسټس قاضي فایز عیسا د نوي عدالتي کال د پیل په غونډه کې او د قانون وزیر نذیر تارر ته هم ویلو چې د کار موده غځول به قبول نکړي. خو د وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا رسنیو ته ویلو چې کله ټولو ججانو د کار موده وغځول شي نو قاضي فایز عیسا به هم ومني. حکومت ته ستمبر په میاشت کې د کمی سمړی او سینیټ غونډې هم د آئینی ترمیم کولو لپاره را بللې وې خو په پارلیمان کې د دې لپاره په کار رای نه لرلو په وجه یې ترمیمي بل وړاندې نه کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې قاضي فایز عیسا د لومړۍ ورځې رسې د خپل کار موده غځولو په حق کې نه و خو د سیاسي ماحول په وجه د خغنوم بیا بیا اخیستل کېدو.
قاضي فایز عیسا چې هغه جوډیشل اوري چې جوډیشل اکټیویزم دی د دې خلاف وکړه د دې آئین بای بوکس چلېدو والا دی د پارلیمان سپریمیسی منون کې یو دارنګ فکر یې درلود. خو دوی ته دارنګ جسټیس پکار نو ځکه دوی ویلي چې دا به موږ شروع کړو دغه اورال یو اکسټنشن به ورکړو دغه خو هغه بس ویلي چې قاضي نه پاته کېږي. قاضي غوښتل چې دا چیف جسټیس یې کولم د چې دوه لیار یو شلوم به پاته سي او دغه به پاته سي د فیض حمید د درنې کیس او کیسه هغه ډېره بدنامي خو دلته دومره پروپاګنډا د خلاف اوسول دومره پروپاګنډا اوسول دومره بدنامه څه غلطي نه د موسولې او دغه سوال نه پیدا کیږي چې دوی په پاتې کې دی یا بد تواره خریدا اکسټنشن د تواره کوله په یو صورت کې هم
د الوداعی غونډه په محل ډوډۍ هم ورکول کیږي. خو قاضي فایز عیسا د پاکستان اټرنی جنرال منصور اوان ته ویلي دي چې په ډوډۍ د 1,00,000 روپۍ خرڅ کولو ضرورت نشته. قاضي فایز عیسا په کال 2023 کې د ستمبر په 11 نیټه د پاکستان 9 چیف جسټس جوړ شو او 11 میاشتې په دې توګه کار وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو، د اکتوبر 14 چې هم نن ده، هر کال له قدرتي فتونو سره د تړلو خطراتو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په کې له 2010 کال راهیسې سیلابونو او اورښتونو درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ هغه هیوادونه د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره زیات مخامخ دي چې حکومتونه یې د مخنیوي لپاره پر وخت او اړین ګامونه نه پورته کوي. دا چې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو لوی لاملونه څه دي او دا هم چې حکومت د هغو د اثراتو کمولو لپاره څه پلان لري، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
د اکتوبر 14 هر کال په نړۍ کې د قدرتي آفتونو د خطر مخنیوي ورځ منځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې قدرتي ناورینونه په نړۍ کې د ماشومانو ژوند او خیر ښېګړې ته د نقصان لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو ماشومانو اداره یونیسف وایي په نړۍ کې شاوخوا 1 ارب ماشومان د اقلیمي بدلون او ورسره تړلې د قدرتي آفتونو له وجې له ګواښ سره مخامخ دي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منځل کیږي چې له ناورینونو پاک راتلونکي کې د ماشومانو په تحفظ او ځواکمنۍ کې د تعلیم او پوهاوی سره رول دی. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د آب و هوا بدلون اثرات ور باندې پریوزي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ڈی ایم ویان انور شهزاد د اکتوبر په 12 مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د اکتوبر 8 هم داسې یو ورځ منځل کیږي. نوموړي زیاته کړه د دوی لومړیتوب دی چې ولس د قدرتي آفتونو په اړه خبر کړي، خو دا هسې هغه وخت ښې نتیجې راوړي شي چې ولس هم په هغو احتیاطي تدابیرو عمل او له حکومتي ادارو سره کومک وکړي.
زمونگا در طولونا اول قد مقصد دا ده چه دا قدرتی آفتونونا عوام چه کم ده خبر مونگا وساتو او کم احتیاطی تدبیرونا مونگا وقت پا وقت چه کم عوامو ترسو آغا غیبانی چه کم ده دا عمل کولو ورطا بینا ہوشی او آغا عوام چه کم دبسی علاقو چه پاتی کیگی چه دا غیطا دا قدرتی آفتونونا خطری دیر زیادی بی نو آغی تا رسائی دا پارا نداروز مونگا ایخی دا نو آغا تدبیرونا بانی چه کم ده دیدی عمل در آمد دو کی مونگا سنگا زان بچو ساتو قدرتی آفتونو تونا پر چکم لینو کم کم دغه سے محفوظ زین دی اداری دی جاہی ته چکم لینو عوام دی جانو رسے نو د دې ټولو معلوماتو نه خبرو لور لپاره اگیا ہے مهم چکم دی رم مونږ شروع کو دی روز باندې مونږ عوامو نه د اپیل هم کو کی کم تدبیرونه مونږ عوامو تخیو نو اگے تدبیرونه باندې عوام دی هم عملو کی تر د ادارو ذمہواری دا نه دا پلسانی با ال عمل کیږي چې کله مونږ سره عوام هم تعاون کی
د ملګرو ملتونو نړیوالو سیړنیزو ادارو په وینا پاکستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د ابو هوا بدلون وړه اغیز لکبله للوی خطر سره مخامخ دی. په پاکستان کې په 1300 کلونو کې زیاتو سیلابونو او ورښتونو مالی او ځانی تاوانونه اړولې دي. د چاپیریال چارو پوهان وایي د کاربن ډای اکساید او نورو ګیسونو اخراج لکبله نړۍ کې درجه حرارت زیات شي چې لامل یې واورین کمرونه زر ویلې کیږي او د سیلابونو باعث شي. دا راز د آب و هوا بدلون لکبله بې وخت او زیات بارانونه او اوږدمهاله وچکالۍ د ناورینونو سبب کیږي. انور شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې زیات قدرتي آفتونه په 13 سیلابونه د نورو ګاونډو هیوادونو د کاربن ډای اکساید او نورو ګیسونو د خارجېدو له امله راځي.
پاکستان دومره زیات کاربن ایمیشنز خو نه خارجي، خو په موسمیتی تبدیلو کې خطراتو کې ټول نړوم به چې کوم دینو پاکستان مخې ته راځي. په لکه پاکستان سره چې کوم ګاونډ ملکونه دي هغه کې چې کوم انډستریز دي او هغه انډستریز نه چې کوم کاربن ایمیشنز خارجيږي هغه خارجو سره چې کوم دینو موسمیتی تبدیلې اثرات په پاکستان باندې پریوزي. دا چې کوم دې وخت په وخت او بے وخت چې کوم لینو بارانونه کیږي، بے وخت چې کوم لینو موسمونه تبدیلیږي، نو هغه په وجه باندې دغه سي خطرات موږ ته مخه ترایسي.
د سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر سید آفتاب احمد مشال ریډیو ته وویل اقلیمی بدلون د ټولې نړۍ مسله ده، خو په پاکستان کې اغیزې زیاتې وي ځکه چې په هغه هیواد کې انفراسټرکچر یا بیخ بنا او ترقیاتي کارونو کې د اقلیمي بدلون سره مقاومت ته توجه نه ورکول کیږي. نوموړي وویل که دغه ته توجه وشي نو تر ډیره د قدرتي آفتونو نقصان کمیدې شي.
ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن غٹول ناولنی پرنسپل دا رجتا سو پل ہیزرڈز چی سونم دی ام میپ کے چیرا منتلق دا فلڈز کم کم زی کے ہیزرڈز دا کم کم ایریا دا چیغا ارتھکویک سیزمک زون زمون سدی او بیا اغی دا پارا ڈیفرنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز دی چیغی خپل پالیسیز کی اغا انکلوڈ کی ایکسکلوڈ کی دی خونشی ڈیزاسٹرز خو یو کوپنگ میکانزم دا سو ڈیولپ پولیش ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ اوورال از ضروری شو دویم دا چه دا ماشومانو چه سونم ارلی وارننگ سسٹمز دی چه کم کم زی که کم کم رسک دی داغی ارلی وارننگ سسٹمز دا پارا کارو کشی هر کلی والا تا خپل رسک پتی اغتا سیف پلیسز خپل پتی اغتا کوپنگ میکانیزم پتی چیرا کو دا رسک شین زبا سوک کانٹیکٹ کم
ملگری ملتون اوائی پا 2022 کال کے پا پاکستان بنگلدیش چار ڈونو رو حیوادونو کے دو سیلابونو لامل دا غیزمنو ماشومانو شمیر تر هر وقت زیاد ہو پنڑے کے اقلیمی بدلون تا پکتو دا پاکستان پا گڈون گڑو حیوادونو دا پیرس 2015 نړیواله موافقه منلې ده چې پکې راغلي چې حکومتونه به د نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره یو شمېر اقدامات کوي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.